السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د امریکا غک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن چهارشنبه ده د اسد زمري نهه ویشتمه د اگست 19 دغه تخنیکی دغه پروګرام چې تخنیکی چارې شمشاد زدران مخ ته وړي دې ته ځانګړی دی چې د افغانستان حکومت تایید کړی ده چې په کابل ښار کې د پرونیو راکټي بریدونو له امله درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په دې کې ملکي او دولتي خلک شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. پوره خبرونه. امریکا به هغه سیاسي توافق ته ژمن پاتې شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت د پرونی خبر پاڼې له مخې پومپیو د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې د خپلواک یو موټی جمهوري او پرځان بسیا افغانستان لپاره پر ګډه همکاري ټینګار کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکوونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په راکټي حمله کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرونی راکټونه له دوو موټرو پر کورونو ویشتل شوي. د کوچنیانو او دوو دولتي کارکوونکو په ګډون د 14 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ خو د دولتي کارکوونکو هویت یې څرګند نه کړ. دا راکټي حملې په داسې حال کې وشوې چې په کابل کې د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې جشن جوړ شوی و. د داعش ډلې له خراسان څانګې سره اړوندو سخت دریځو د دغو راکټونو د ویشتلو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101 کلیزې په مناسبت پرون په کابل کې په دارلمان ماڼۍ کې مراسم جوړ شول. په پرونیو مراسمو کې چې بیګا پیل شوي وو ماښام پیل شوي وو د افغانستان درې رنګه بیرغ پورته کړی شو. همدار سندرې وغږول شوې. ښځینه او نارینه موډلانو بیلابیل کالي نندارې ته وړاندې کړل او فرهنګیانو هم ویناوې وکړې. اخوا خبریالانو د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د ډزو او راکټونو د غږونو خبر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وویل د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې اورلوبې وشوې. همداراز د دې ورځې په مناسبت د دوبۍ ښار برج خلیفه د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشا صدیق امرخیل پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ساعت 8:45
په وخت دوبای بلنترین خغلی امرخیل وایي پراتو بجو 45 دقیقو د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ برج خلیفه د افغانستان په بیرغ رڼا شو. لغ رئیس شامان الله خان په 1299 کال کې له برتانیې څخه د افغانستان خپلواکي بیرته اعلان کړه. د افغانستان د خپلواکي ورځ لمانځل کیږي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي. ښاغلي ترامپ پرون وویل د بیلاروس اعتراضونه تر ډیره سوله ییز ښکاري. د زیاته کړه داسې نه ښکاري چې په بیلاروس کې ډیره ډیموکراسي وي. اعتراض کوونکي د اګست د 9 په انتخاباتو کې لوکاشینکا د ولسمشر په توګه د منلو وړ نه ګڼي ځکه په باور یې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. ښاغلي ترامپ د دې په اړه چې څه وخت به له موسکو سره خبرې کوي څه نه دي ویلي. د زیاته کړه چې له نورو خلکو سره به هم خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده چې رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بارسلونا کلب رئیس جوزیپ ماریا بارتامو پرون له بارسا ټلویزیون سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړه. د زیاته کړه له هالند سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کړي خو توافق نه دی لاسلیک شوی. راتمو زیاته کړه که تغییر رانشی په بخنی سره ماریا بارتامو زیاته کړه که تغییر رانشی کومن به د بارسلونا نوې روزون کوي. څلور ورځې مخکې له دې اعلان د اروپا اتلانو د اخیری لیگ په څلورم پړاو کې بارسلونا د بایرن مونیخ په وړاندې په 2-2 بایلله. 50 کلن کومن له 2013 کال رئیس د هالند د فوټبال ټیم روزون کوي دی او د 2022 کال تر نړیوال جام سیالۍ وروسته پایته رسیږي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې پرون په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مې کلیزې په مناسبت جشنونه جوړ شوي و خو ورسره په کابل ښار باندې راکټونه لګېدلي دي چې د دغو بریدونو له امله ځینو خلکو ته تلفات اوښتي. د تلفاتو تازه جزئیات د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان داسې بیانوي:
په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي.
د راپورونو په اساس طالبانو د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د بین الافغاني خبرو د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبره نه رد او نه تاییدوي خو وایي چې خبرې اترې د هغو ترمنځ کیږي چې په جنګ کې وي.
و مذاکرات هم در میان کسای میشه که درگیری کردن و مخالفت ها داشتن، مذاکرات میان آنها میشه. کسی که جنگ نکرده او طرف واقعی نیست.
ژوند رنگونه هم در تخبرو او د کوچانو د چارو د سمون یو مسئول وایي:
زدا کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمنګ په غاړه دي، مالداري په برخه کې د مسولیتونو زمنګ په غاړه دي، د سېوبو په برخه کې د مسولیتونو زمنګ په غاړه دي.
به هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایی په کابل ښار باندې د پرونیو بریدونو تلفات زیات شوی دی. پرون په کابل ښار باندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې پر مهال د جشنونو سره په یو وخت له 100 زیات راکټونه لګېدلې دي. په دغو بریدونو کې د تازه جزئیاتو له مخې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته چارواکو په وینا پر کابل د سېشنبې د ورځې په راکټي حملو کې د دولتي کسانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د سېشنبې په ماښام د اګست په 13مه نیټه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
یا توغندې د کابل ښار په مختلفو نواحي له دوه واسطو څخه توغول شوې او د کابل ښار د لومړۍ دوهمې اتومې او شپړسمې نایو په اړوندو پرتو سیمو کې پر مسکوني کورونو لګېدلې دي. په خواشنۍ سره د دې بریدونو له امله د دولتي کارکوونکو په ګډون درې تنه شهیدان شوي او د شپږو ملکي وګړو په شمول شپاړس تنه ټپیان دي، چې څلور ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دی.
څه هم ښاغلی آریان په دې پیښه کې د دوو دولتي کسانو د وژل کېدو خبره کړې خو دا یې تایید نه کړه چې آیا دا کسان د جمهوري ریاست کارکوونکي وو که د کومې بلې دولتي ادارې. فرانسې خبري اژانس د دوو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي راپور ورکړی چې په ټپیانو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د تشریفاتي ګارد شپږ غړي شامل دي. د سې شنبې په ورځ د اګست په 13مه نیټه په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 101مې کلیزې په مناسبت پر مراسمو د توغندیو بریدونه وسول. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د سایټ انټيليجنس ګروپ په نوم یو یو پانه چې د داعش په ګډون د سختري زډالو انلاین فعالیتونه څاري ل قوله لیکلي چې داعش ډلې په یو پیغام کې پر کابل د توغندوی د برید مسؤلیت منلې دي. د معلوماتو لمخې د داعش ډلې خراسان څنګه ویلي چې د سه شنبه په ورځ یې پر ارګ مانی سفارتونو او د افغان حکومت پر دفترونو شپارړس راکټونه وویشتل. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آریان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پر بیلابیلو استوګنیزو سیمو څوارلس راکټونه ولګېدل. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل چې داعش ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات عبدالله اورکزی په هدفي عملیاتو کې وژلی دی. د دې ادارې څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلی چې اورکزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ننګرهار پر محبس حمله طراحي کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو لاس درلود او پکښې 15 کسان وژل شول.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي په اړه راپور ته. ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې طالبانو د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی ملا شیرین نورزی د مرکچی پلاوی په نوملړ کې شامل کړی دی. طالبانو دا خبره نه رد او نه تایید کړې ده، خو وایي چې خبری اتری ده هغه ترمنس کیږي چې په جنگ کې وي. تر لاندې د میورسته راپور طالبانو هغه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړل چې ګوندې د دې ډلې د مرکچی پلاوی یو غړی د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژلو د طرحې جوړونکی دی. په دې وروستیو کې انډیپندنت ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي ملا شیرین نورزی چې اوس د افغان حکومت له پلاوي سره د خبرو لپاره د طالبانو د مرکچی پلاوی غړی ټاکل شوی د جنرال عبدالرزاق د وژلو اصلي طرح دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرته له دې چې د خبر رد یا تایید کړي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد 19 کلنې جګړې ته اشاره وکړه او ویې ویل
و مذاکرات هم در میان کسای میجه کې در
مجاهد وای خبری ترې د هغو ترمنځ کېږي چې په جنگ کې وي. له هغو سره د سولې خبرو اترو ته اړتیا نشته چې جګړه کې ورسره ښکیل نه وي. باید وایم زموږ کسان چې په جګړه کې ښکیل او سوله کې هم برخه لري او ممکن هم دا کسان په جګړو او وژنو کې شامل وي.
میخواهند از راه سیاست پیش برن، هم مذاکرات آغاز کردن و شاید مجاهدین ما که درگیر جنگ بودن در مذاکرات سهم داشته باشند.
جنرال رازق د کندهار د امنیه یو نوموتی قمندانو چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 13 د کندهار د والی په دفتر کې لیوي غونډې څخه دراوتلو پر مهال وژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي و چې نوموړی د دوی د یو نفوذي کس لخوا وژل شوی دی. بریدګر چې د راپورونو له مخې ګلبدین نومېده تازه د کندهار د والی په ساتونکو کې شامل شوی و. وروسته امریکایي چارواکو ویل د بریدګر اصلي نوم راز محمد و او پر جنرال رازق تر برید شپږ میاشتې مخکې په پاکستان کې د طالبانو لخوا روزل شوی و. په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د جنرال عبدالرزاق د قتل پر مهال ملا شیرین نورزی د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی و. د طالبانو دې سرچینې چې د دې ډلې په استازیتوب یې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او له همدې کبله خپل نوم یادول نه غوښتل، ازادي راډیو سره خبرو کې ملا شیرین نورزی د طالبانو یو مهم قمندان یاد کړ چې په وینا یې په 14 ولایتونو کې د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو مشري کوي. د دې سرچینې په وینا ملا شیرین نورزی د طالبانو د دې ډلې د رامنځته کېدو راهیسې د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي او پخواني مشر ملا محمد عمر د ساتنې مسؤلیت پر غاړه درلود او د هغه د باور وړ یو کس و. د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ملا شیرین نورزی د شمولیت خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان حکومت او طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. طالبانو په وروستیو کې خپل مرکچی ټیم اعلان کړی چې پکې د ملا شیرین نورزی په شمول 4 نوي نمونه تر سترګو کیږي. په قطر کې د طالبانو یوې بلې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته پر ملا شیرین نورزی د جنرال عبدالرزاق په وژلو کې د لاس لرلو د تورونو په اړه وویل د بین الافغاني خبرو مسأله په یو حساس پړاو کې ده. نوموړي وویل د دا ډول مسلو مطرح کول د خبري اترې له خنډ سره مخ کولای شي. افغان حکومت د جنرال عبدالرزاق د قتل د څیړنې لپاره یو حقیقت موندونکی پلاوی ټاکلی و او ژمنه یې کړې وه چې عاملان به یې د قانون منګولو ته وسپاري، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه چې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د جنرال عبدالرزاق په وژنه تورن څوک شامل وي څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ملټري ټایم د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو رپورټ خپور کړی.
په راپور کې راغلی چې د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د بهیر درېدو د افغانانو خپلمنځي خبرو پایل ځنډولې. وړاندې راغلی افغان حکومت سمدستي اوربند غواړي، خو طالبان وایي په دې اړه به په خبرو اترو کې هوکړه وشي. د افغانانو د خپلمنځي خبرو پایل نږدې له 15 میاشتو راهیسې ځنډیدلی. هم حکومت او هم طالبان یو بل د دې خبرو اترو د پایل په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنی. چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د افغان حکومت یو پلاوی به په قطر کې د طالب استازو سره خبرې پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا خبرې اترې کله پیلېږي. د افغانستان خلک په بین الافغاني خبرو کې چیرې دي؟ دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلې کې سرلیک دی. لیکوال وایي د سولې په خبرو کې باید د عامو افغانانو دریسته پام وشي، نه د څو مهمو شخصیتونو. د لیکوال په وینا که داسې ونه شي ټول ګډ شریکي به یې وبایلي، ځکه پایښتي سوله د خلکو له ملاتړ پرته نه ټینګیږي. د هند یو شمیر آنلاین ورځپاڼو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو لپاره د پناه ورکولو هڅو ته پاملرنه کړې. د آوټلوک انډیا ورځپاڼې ویلي تیره اونۍ د امریکا د استازو په جرګه کې په دې اړه یوه طرحه وړاندې شوه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د هندو او سیک اقلیتونو ژوند له ګواښ سره مخ دی. یو شمیر افغان سیکانو او هندوانو ازادۍ راډیو ته هم ویلي وو چې د خپل هیواد د پرېښودو هڅه کوي. په دې وروستیو کې هندوستان هم یو شمیر افغان هندوانو او سیکانو ته د ویزو ورکولو لړۍ پیل کړې چې یو شمیر د همدې ویزو په ترلاسه کولو هندوستان ته تللي. د مارچ په میاشت کې د داعش وسلوالو ډلې په کابل کې د سیکانو پر یو درمسال د برید مسؤلیت ومانه چې پکې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. ورزو د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسمو راپور ته چې له خوست زموږ خبریال نجیب الله الوخیل را لیږلی دی. په خوست کې هم پرون د ګڼو نورو ولایتونو په څیر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ونمانځل شوه.
د خوست یو شمیر قومي مخورو، روڼ اندو او خزینه مدني فعالانو په دې ولایت کې د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وویل د دوی پلرونو خپل هیواد خپلواکي وګټله، خو د اوسني او راتلونکو نسلونو وجیبه جوړیږي چې په ګډه په دې هیواد کې د امن، آبادۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي د هیواد له ازادۍ یو د پاسه سل کاله تیر شول، خو لا هم د دې هیواد خلک له سولې ژوند او نسبي اقتصاد څخه بې برخې دي. قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
پلرونو کومو قربانۍ ورکړي دي، وطن آزاد کړی ده، خو بیا موږ خپل وطن ته کار نه ده کړی، همداسې مو پرېښولی دی. اوس موږ په وطن کې د وچې ډوډۍ خلق بارموندی، مونږ تعلیم و نکو، ملک ته متوجه و نکړه، د خپل او ملک مدا سیړنګ وړو چې پرېخو. اوس مونږ غړو چې پرتلون کې کې ډیر کوشش وکړو چې د ملک نور جوړ شي، د دې بدبختۍ نه وځي، په افغانستان کې امن راشي، سوله راشي.
قاضی احمد ببرکزی د غازی ببرخان زدران مسایدی د ول
نو دغه قومونه او دغه ولسونه و چې د غازی ببرخان ملای کلکه مضبوطه تړلې وه، دغه لویه جبهه، دغه لوی کاروان په یو منظم چوکاټ باندې په ازادۍ تبدیل شو او د ولسونو مینه او محبت و چې نن الحمدلله موږ د ازادۍ د استقلال دا بیرغ په هر ولایت کې جګو.
په خوست کې د افغانستان د ازادۍ د 101 کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې د نارینه و په خوا کې لسګونو ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. دو تنو خزینه مدني فعالانو محبوبه سعادت او سیما بریمن وویل
مخکې هم خویندو د خپلواکۍ کې خپله برخه درلودله او په خپلواکۍ کې مهم رول لوبول دی، نو دوی کوشش کوي چې د علم یا د قلم د لارې نه مشه دپاره خپل د هیواد خپلواکي حفظ کړي وساتي.
نن چې دې ته موږ راغلي یو خپلواک یو آزاد یو، نو موږ ډېر احساسات راپریدلی دي. د ټول شریف اولس، باعزت اولس او شهامت اولس ته دا ازادي مبارک وي.
د نعمت الله کریمی او محمد نبی په نومونو د وطن مدني فعالان وایي د دا ډول مانځلو یو ښه اغېزه ده چې نوي نسل ته هیواد سره د مینې روحیه ورکوي.
د خوښۍ احساس کوو ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. موږ ته لازمه ده چې په پوره جوش او ولولو سره په دې کې ګډون وکړو.
د دغه ورځې یوه ګټه خو دغه ده چې زموږ وړ نسل ته یوه ملي روحیه ورکوي. دوی چې کله دغه سردونه او دغه موسیقۍ د هیواد ملي ترانې دغه چې کله دوی اوري د دوی په ذهن کې یو ډول ملي روحیه پیدا کیږي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن د افغانستان د خپلواکۍ تاریخي شالید ته په کتو وویل تاریخ نه بدلیږي. د لوی پکتیا خلکو چې د خپلواکۍ په جګړه کې برطانوي هند متارکې ته اړ کړ. د خوست والی په وینا آزادي په توره ګټل کیږي خو په پوهه او تدبیر ساتل کیږي. نو اوس د دې وخت دی چې د زده کړو له لارې افغانان ګټلي آزادي سمبال کړي، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د ملګرو ملتونو سازمان په ملاتړ محکمې د لبنان د حزب الله ډلې یو مشکوک غړی د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د پلان جوړولو په تور مجرم پیژندلی. حریری په 2015 میلادي کال کې په بیروت ښار کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د لبنان د حزب الله ډلې څلور غړي په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور په غیاب کې محاکمه شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
سلیم جمیل عیاش، حسن حبیب مهری، حسین حسن انیسی او اسد حسن صبرا پرون په هیک شار کې د 2015 کال د پیښې په تړاو په غیاب کې محاکمه شول. د لبنان لپاره ځانګړې محکمې چې مرکز یې په هالند کې دی یوازې عیاش په تروریستي حمله مجرم وپیژنده او د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله یې درې نور کسان بری اعلان کړل. قاضیانو ویلي شواهد ښکاروي چې عیاش له هغو شپږو تلیفونونو یو درلود چې د رفیق حریری وژونکي ډلې ورڅخه استفاده کړې وه. د شیعه حزب الله ډلې د دغو څلورو مشکوکو کسانو د اوسېدو ځای څرګند نه دی. د دوی محاکمه په 2014 کال کې پیل شوې وه. له قاضیانو یوه ویلي هیڅ شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د حزب الله مشرتابه چې د ایران ملاتړ لري یا د سوریې حکومت د 2015 کال د فبروري میاشتې د 14 په پیښه کې لاس درلود. په دې پیښه کې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په ګډون 22 کسان وژل سوي وو. د لبنان حکومت او یو شمیر نور هیوادونه حزب الله ډله د حریری د وژلو مسؤوله بولي، خو دمشق او حزب الله دا ادعا رد کړې دي. د لبنان مخکښ سیاستوال او سنی مذهبي مسلمان رفیق حریری قتل په دې هیواد کې ترنګلتیا رامنځته کړه. د هیګ محکمې په داسې حال کې د 2015 کال پیښې د مشکوکو کسانو په اړه پریکړه اعلان کړه چې لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ دی. د اګست په 14 د بیروت په بندر کې خونړۍ چاودنه وسوه چې پکښې شاوخوا 180 کسان وژل شول او تر 2000 زیات نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو .com هم د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. کولای شي هلته د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورې. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرونو ته.
افغانستان
امریکا به هغه سیاسي توافق تجمن پاته شي چې په نتیجه کې په افغانستان کې جګړه پایته ورسیږي او تضمین کړي چې له افغانستانه به امریکا او متحدانو ته هیڅ ډول تهدید نه پیښیږي. دغه خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کړې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دوو دولتي کارکونکو په ګډون درې کسان په کابل کې په پرونیو راکټي حملو کې ووژل شول. د کورونې چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه او ویل چې د کوچنیانو او دوه دولتي کارکونکو په ګډون د شپاړس کسان ټپي شوي هم دي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستلو د 121 کلیزې په مناسبت د کابل په دارالامان ماڼۍ کې پرون ماښام مراسم جوړ شوي و. اخوا په دوبۍ ښار کې برج خلیفه هم د افغانستان د بیرغ په رنګونو ووړل شو. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي په مناسب وخت کې به له روسیې سره مذاکرات وکړي. د روسیې او ښاغلي ترامپ مذاکرات د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې تر اعتراضونو وروسته کیږي او تمه ده رونالد کومن د بارسلونا د فوټبال ټیم نوی روزونکی شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پانی ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم عامر صاحب کته سی سی پلانډو کې په سر کې اوریدونکو ته ځان ورو پیژنې.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم می حاجی محمد شریف شریف دی کابل ولایت کوچانو چارو سمون عامر.
ډیر ښه عامر صاحب په سر کې درته وایست چې کوم مسولیتونه چې په کوچانو پورې تړاو لري ستاسو په وګودي؟
مسولیتونه خو ډیر دي، لکه د زده کړو په برخه کې د مسولیتونو چې دي د کوچانو ماشومان دا زمونږ په غاړه دي، مالداري په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، د صحیح اوبو په برخه کې دا مسولیتونه زمونږ په غاړه دي، نو د ژوند ټولو برخو کې څه مسولیتونه چې دي دا مونږ پورې اړه لري. خو زمونږ اداره چې دا مونږ په خپله چې دا بودیجه مونږ نه لرو، زمونږ اداره یو همغږونکې اداره ده، یو پالیسي ساز اداره ده، مونږ نورو ریاستونو سره وزارتونو سره مونږ تماس نیسو او دغه برخو کې دیو ته خدمات وړاندې کوو.
ډیر ښه عامر صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم اړین کارونه دي چې کوچیانو ته تروسه پوری نه دي شیبي او که شیبي هم دي نو ډیر کم شیبي دي ارتیا ده چې ډیر دي شي، یعنی هغه کومه برخه ده؟
اوله برخه چې دي د زده کړې چې دي، دا مطلب ده ډیر ضرورت دي کوچان باید زده کړو نه برخه منشي. دلته یو مشکل سره مونږ مخامخ یو، لکه ما ته یادونه وکړه مونږ درې قسمه کوچان لرو چې یو ثابت کوچان دي هغه مشکل نشته، هغه ته خونځیشته، یو نیمه ګرځنده دي، یو پوره ګرځنده دي چې هغه راځي په یو یخه سیمه کې اړه یې کېږدې مالداري الته چیزی تعلیم تی نیمګړی پاتې کیږي. نو زده کړو برخه کې مطلب دی ته توجه وشي، نو ډیر بخښ شي چې تعلیم لوي نعمت څخه دی برخه مون شي او آینده روښانه شي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مقتدی افغان بی سیم اس ام اس 903 لاره لاند لیکلي پیغامونه را لګلې دي په بیلابیل موضوعګانو باندې تر دې راپورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121 کلیزې د مبارکۍ پیغامونه دوی لیږلې دي. عزیز الله عظیمی د هلمند له نادلي لیکلي د خپلواکۍ 121 کلیزه دي ټولو هیوادوالو ته مبارک وي. همدارنګ رحولان نیازی له تخاره هم په دې اړه باندې یو پیغام لیکلی دی. اخوا نثار احمد الکوزی د هلمند څخه لیکلي د طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل کړي، ځکه چې د دواړو لورو ترمنځ باور پیدا شوی د وخت په تیریدو سره کېدای شي دغه باور له منځه ولاړ شي. ګل زمان کمال زیبیا د کونړ مرکز نه لیکلی د میناګي برېښنا بند بشپړ شوی خو تر اوسه د نامعلومو دلیلونو له امله ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی خو چارواکي هم په دې غم کې نه دي. بشیر حبیب زیبیا د لوګر لازري لیکلی حکومت خو وایي چې موږ داعش ختم کړی نو بیا ولې کابل کې حملې کوي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 813 له لارې د ازادي راډیو پروګرامونو ته لنډ لیکلي پیغامونه په بیلابیلو موضوعګانو راواستوئ څو یې د تاسو له نوم سره یو ځای درته ولولو. کرا کرا رسیږو د پښتو لومړنۍ خبری مجلې پای ته. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به ته بجې وي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم، خو اوس مایک زرغونه منګل ته سپارم.